ٹاکل شوی دا چنن دا اذربائیجان، ایران او روس ولس مشران په باکو کې ملاقاتو کې او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به خبرې کوي. د اذربائیجان د ولس مشر دفتر وایي چې الهام علیف، حسن روحانی، ولادیمیر پوتین به په نوې نړیوال ترانسپورټي لارې غور کوي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د قبایلي سیمو د بیکورو شو خلکو په واپسې باندې لیکلي او وایي چې حکومت د خپل لوزونو او وادو باوجود د فاټا بیکورو شو خلکو په واپسې او بحالۍ کې ناکام ښکاري. ادارې وړاندې لیکي وکاله وړاندې یوازې د کرمې ایجنسۍ نه په زرګونو خلک بیکور شوي، د کومو واپسې چې تر دې دمه نه ده شوي، او یوازې په 14,000 کورنو کې 1,500 کورنۍ واپس تللي. نو په دې تناظر کې که د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو د واپسی عمل ته وکتل شي نو ډیره ګران ښکاري، او د دې عمل له کبله د فاټا د اپتونو سره د مبارزې د نظم ادارې اف ډی ایم ای په کارکردګۍ باندې هم سوالونه راپورته کیږي چې هغوی تر اوسه پورې په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو ډیټا هم نه راغونډه کړي. ادارې وایي ته فاټا په نوم باندې په ملیونونو ډالر له بهر ملکونو راځي، خو د فاټا د بیکور شو خلکو مسلې هم هغه شان پرتې دي او ختم شوي نه دي. نو پختنه دار پیدا کیږي چې دغه په ملیونونو ډالر چرته زی. دریا اخري کې وایي ک چې حکومت په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره اقدامات وکړي او د دې لپاره یو غور کړنلار جوړ کړي نو دا به د دوی لوی کارنامه وي. د دې ترڅنګ جنگور سپانه خپل ادریا کلیکی کې سه هم یو طرف ته د پشکال د بارانونو نه په ګرمۍ کې کمې په نظر راځي، خو بل طرف ته د دې بارانونو له وجې سیلابونه هم راځي چې ور سره د ولس ژوند له عذاب سره مخ شي. او هم دا وجر چې تیر ورځو کې کراچۍ او بلوچستان کې له بارانونو نه ډیر زیات نقصان شوی. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شي نو تیر وختونو کې هم په دې موسم کې سیلابونه راغلي وو او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې یې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اړولې وو. د کومې پوجا چې د دې سره تړلو ادارو باندې ډیر ګوتی پورته شوی وي چې انتظامات یې سم نه وکړي. دریا اخر کې لیکي اوس باید چې حکومت هغه ټول صورتحال په نظر کې وساتي او د بارانونو کابل چې کوم سیلابونه راځي چې د هغې نه د بچ کېدو لپاره ضروري اقدامات وکړي چې ولسی مسلو کې کمې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په کندهار کې د افغانستان په کندهار کې د افغان امنیتی چارواکو لخوا د پاکستاني روپیو پر کارول کېدو د لګول شوی بندیز پاړه یو لیکنه خبره کړې. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی په بهرنیو هیوادونو کې د امریکایي ډرون بریدونو پاړه د پالیسۍ اسناد خبره کړې دي. د دوړو لیکنو مهمه برخه لانی سي اجمل اور.
ایسوسیټډ پریس ایجنسی لیکي د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق په ولایت کې د پاکستانی روپے کارول یو جرم ګرځولی، خو تر اوسه د سزا پړه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې روپے په پراخه کچه کارول کیږي او بیا د افغانستان په مغربي ولایتونو کې خلک ایرانی تومان هم استعمالوي. تیر ورځ عبدالرازق ایسوسیټډ پریس ته وویل د کاروبارونو پر ضد نه دی، خو دا نه غواړي چې په هیواد کې یې د نورو ملکونو په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران پیسې وکارول شي. د پاکستانی روپے په کارولو د عبدالرازق دا بندیز 13 عملی شوی دی او سوداګران وایي د روپے په کارولو د بندیز د پریکړې اثر په روستیو کې د افغانۍ پیاوړي کېدو سره په سمدستي توګه مخې ته راغلی دی. د کندهار یو قبایلي مشر او سوداګر احمد شاه خان ایجنس ته ویلي په 625 افغانیو 0 روپے اغستل کېدې او اوس 0 پاکستانی روپے په 568 افغانیو اغستل کېږي چې دا د افغانۍ پیاوړي کېدو ښکارندوی کوي. ایجنس لیکي د اتوار پرست د افغانستان بانک کې د 0 روپو په بدل کې 625 افغانۍ ورکول کېدې. ایجنس د سوداګرو په حواله زیاتوي په پاکستانی روپے تر بندیز وروسته د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې هم خشوه دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د خالی په مخام امریکایي چارواکو د صدارتي پالیسۍ په ګډون د دفاع وزارت ځینې اسناد خپاره کړل چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د مشکوکو وسلوالو وژنو نیولو په مخه د حکومت لپاره قوانین او اصول ټاکل شوي دي. اشانس لیکي د تراګرۍ ضد مبارزې په برخه کې ځینو امریکایي چارواکو د بشري حقوقو ادارو تر غوښتنو وروسته ولسمشر اوباما په 2013 کال کې ژمنه وکړه چې په بهر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ګډون د تراګرۍ ضد عملیاتو په اړه به زیات شفافیت ورکوي. اشانس لیکي د امریکا انتظامی د ډرون بریدونو دفاع کولو سره ویلي دي چې ډرون بریدونه د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې په نورو هیوادونو کې هم هغه عمره ضروري وو لکه څومره چې پاکستان، افغانستان او یمن کې وو. رویټرز لیکي په ځینو ډرون بریدونو کې ځینې هغه عام وګړي هم وژل شوي دي چې هدف نه وو، چې له کبله یې د هغو ځایونو ولسونو غوسه هم راپارولې وه. د امریکا د کامی امنیتی شورا ویان نیټ پرایس د خبرو شوو اسنادو په اړه ویلي ولسمشر اوباما په دې ټینګار کړی چې باید امریکایي حکومت د ترهګرۍ ضد عملیاتو د هغې طریقۍ کار او نتیجو په اړه د ولس په وړاندې تر ممکنه حده شفافوي. د بخښنې نړیوال سازمان امریکایي دفتر د یادو اسنادو د خپرېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د پالیسۍ د عملي کېدو باوري کولو لپاره د نورو اقداماتو ضرورت هم شته.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا ترکی دا استنبول خار پرون دا یوی پراخ مظاہرے شاہد ہو. دا مظاہرہ دا ترکی ولسمشر دا دیل پارا را بدلی وا چی دا رستے ناکامی کودتا دا غندنی و دا ڈیموکراسی لپار دا اپوزیشن دا گندنو ملاتل خپل کلیشی. تفصیل دا نوریاس نوری ناورو.
د ترکیه په استانبول ښار کې پرون له 1,000,000 زیاتو کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې لپاره رابللی وو. ویل کېږي دا د تېرې میاشتې ناکامې کودتا راهیسې د حکومت په پلوي تر ټولو لویه مظاهره وه. د ترکیه صدر اعظم بنی علي یلدرم لاریون ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن به چې د ترکیې حکومت هغه د کودتا اصلي ته رابللی ترکیې ته سپارل کېږي او هغه به عدالت ته راکاږل کېږي. Yeldirim Uel
15 Temmuz gecesi
تازه ټول باید په دې پوه شي چې د دغه تروریستي ډلې مشر به ترکیې ته راځي او د خپلو کړو بیه به ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لاریون کوونکو ته په وینا کې ګولن ته په اشاره وویل چې دولتي ادارې به له قانون سره سم د ګولن د غورځنګ له غړو تصفیه کیږي. اردوغان وویل که د ترکیې خلک د اعدام د سزا د جاري کېدو غوښتونکي وي او په پارلمان کې سیاسي ګوندونه هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي، دی به هم دغه پریکړه تصویب کړي. د ډیموکراسۍ او شهیدانو په نوم دغه پراخ لاریون کې د ولسمشر د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند او د اپوزیسیون اکثرو ګوندونو مشرانو او ملاتړو ګډون کړی وو. د کردانو ملاتړي ډیموکراتیک ګوند ته په دې لاریون کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د بولت په نوم یو لاریون کوونکی رویټرز ته وویل زموږ مبارزه به تر هغو دوام وکړي چې ګواښ ایسته شوی نه وي. ګواښ به هغه وخت لرې شي چې زموږ ولسمشر دا خبره وکړي، موږ به تل د هغه ملاتړ وکړو. د اپوزیسیون مشرانو هم په خپلو ویناوو کې د ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د جولای له 15 د کودتا له ورځې راهیسې د ترکیې حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي عدلي او قضایي ادارو او امنیتي او پوځي ارګانونو کارکوونکي له کاره لرې کړي او په زرګونو کسانې نیولې دي. اکثره نیول شوي له ګولن سره په اړیکو تورن شوي دي. ګولن د ترکیې هغه ادعا چې ګواکې د دغې کودتا په تنظیمولو کې لاس درلود رد کړې ده. د ترکیې پر دغو پراخو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه بې اساسه بللي او شکایت کړی چې لویدیځ ملاتړ نه دی کړی. په دغې ناکامې کودتا کې د 40 کودتاچیانو په ګډون لږ تر لږه 273 تنه ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې د غربي هیوادونو جمهوریتونو د پاکستان په څیر هیوادونو له جمهوری نظامونو سره پرتله کړل شوی دي. لیکن وايي د پاکستان خلک په داسې حال کې چې د هیواد له سیاست او اقتصاد سره پر تړلو موضوعاتو خبر نه وي، د خپل خوخي سیاستوالو ته رائے ورکوي. د دې لیکنې مهم ټکی تاسو ته ورو د ډان رسپانی په لیکنه کې شندن کی انجم الطاف په دې ورستیو کې په برتانیا کې شوی د ریفرندم مثال ورکړی چې په نتیجه کې هغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه جلا شو. لیکوال وایي دغه ټول پښتنې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په اړه دوه رقم استدلالونه مخته راوړل. یو دا چې رایه ورکوونکي ناپوه او بې خبره وي، او دویم دا چې د هغوی استازي خود غرضه وي. له دې دواړو څخه د هر یو حالت اغیزې د حکومتدارۍ پر چارو پریوسي. په غربي هیوادونو کې د یوې مهمې مسلې په اړه له خلکو څخه د هغوی رائے اخیستل کیږي. د پاکستان په څیر هیوادونو کې هم له حکومتونو سره پښتني وي، خو د خلکو مخ ته ځکه نه راوړي چې ورته د سم ځواب ورکولو د هغو صلاحیت ته د شک په سترګه قتل کیږي. لیکوال د پاکستان د جمهوری نظام په اړه وایي، هغلته په تیورای کې خو د یو رای ورکوونکي هوښیارۍ ته احترام ورکول کیږي، خو په عملي میدان کې بیا د هغه ځیرکتیا له پامه غورځول کیږي. له خلکو کله هم دا پوښتنه نه ده شوې چې هغه مالیه چې هغوی حکومت ته ورکوي باید څنګه او پر کومو چارو ولګول شي. پر هغوی اصلا باور نه کیږي چې یوه ځانګړې پرېکړه به د ځان یا د قوم په ګټه تمامه شي. بلخوا د خلکو استازي بیا فکر کوي هغه کسان چې دوی ته رایه ورکوي د دوی پر بې ایمانۍ خبر دي. پر دې سربیره سیاستوال هم پر یوه بل د درغلیو تورونه لګوي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د رایه ورکوونکو د پوهې کچه باید څنګه معلومه کړل شي. هغوی کولی شي د خپلې خوښې استازي ځان ته وټاکي، خو آیا دا ظرفیت لري چې د هیواد له اقتصادي پالیسۍ سره پر تړلیو چارو سر خلاص او وړ کسانو ته رایه ورکړي؟ لیکوال انجم الطاف زیاتوي، د برتانیا له وروستۍ ټول پښتنې چې له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو او یا هم نه جلا کېدو په اړه د هغه هیواد له خلکو وشوه، دا خبره په ډاګه شوې چې د دواړو خواوو سیاستوالو خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي. هغو برتانویو سیاستوالو چې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو لپاره کمپین کاوه، د ریفرنډم د نتیجې تر راتلو سمدستي وروسته چې ډېره حیرانوونکي هم وه، منلې چې خپل خلک یې تیر باسلی دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو ستاسو اوس درته مشالونه خبرونه وړاندې کوو. د نن په پروګرام کې د پښتنو د ازادۍ د تحریک د نومیالي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه اوریدا خبرونه زموږ همکار شاهین بنیرې جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1928 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سر نږدې په کانکولې کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبد التواب شاه په کور کې زیږیدل و. دینیز دکړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبريال په توګه نه هېریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. دا هغه د ژوند د وړومبنۍ ورځو شپو په اړه د ملکن پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږم جنوري 1925 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا په هغه کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجه نه بادشاہ باندې مهدی بادشاہ باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی بادشاہ په نوم باندې پېژني. مهدی بادشاہ داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مذهبي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی بادشاہ که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې ښه لوستي سړی و.
مهدی شاه بچا لا زلمی او چې د خدای خدمتگار تحریک هلې زلې خ په جوبن کې وي د نور زلمو په شان هغه هم د بچا خان د فکر او فلسفینه الهام اغستو او بیا خپل ټول ژوند د خپل قام او جبه خدمت توقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او سړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو سره د مهدی بچا د نزدېکټ پاړه صدا سوای.
مهدی شاه بچا په بچا جی باندې مشهور و. دا د خدای خدمتگارو په کړای کې دا د اخیر کړیان کې یو کړای و. ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو ملشه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان د وطن کټر و. دوی نه په عمرونو کې لږ غوندې سوکاله کشر و خو بس په مرتبه کې و په رتبه کې و په دوی سره برابر و. د دوی د فلم اوربان یاو ما په دې اخري عمرونو کې هر ډېر ډېر لیدلی دی. د پښتو ادب کې د خدای خدمتگارو د شلمې پېړۍ کې د دوی ډېره لویه برخه ده. بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتگارو د ذکر نه بغیر د پښتو لیټریچر نیمګړی دی. مهدی شاه بچا هم سړی چې د هغه خو ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتگارۍ نه ډېر چاپېره ګرځېدو متانت روي و پکې او خبرې وایې په نورو کولې لکه هغه انقلابي سړی و خو د ډېرو انقلابیانو غوندې خبرې به نه کولې. خو داسې په چال کې چې ګرځېدو به ډېره په آرام پکې باندې شپکې شوه ته وایې چې یاره چې تېره شپکې شوه نو دا ځمکه به پرې خوښ شي. نو هغه ځان ته یو سنګل و ډېر قسمه چې زما په یو بچاجي کې راجمه شوي وو.
لکه څنګه چې مو واوریدل مهدی شاه بچا بچا خان ته ډیر نږدې وو او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیداری لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی بچا با ورل ډیر په باقاعدګۍ لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړوي. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د بچا خان د تحریک په اړه باندې لکه دا باقاعده او دغه چې بچا خان د دې څنګه پدې سره چې څنګه لاله څنګه له چې دې له براته دې د تنګان مشورې ټول د بچا خان په خوفو ته باندې چې موږ شابه تشنار بل طرف ته د وران د دې یو دغه د دې بهار کې سره فسادات شي په ټول دوران کې نظر فسادات کې د دې شابه تلړ او دې ډېر ورځې ډېر مدغه دې لو هغه نه خلک راځي چې کوشش ته پر دې پوری چې دې د کور خلکو یې چیرې دی او پاتشي په هر حال دا هغه کردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتگار چې هغه سره د دې د خورې پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د معاشري پوری تماس پوری نه دی نو د ټول هندستان کې دا یو مثال هم قائم کړی چې ان څه دی خپل ځان د تور لکه دې کې د دې ته ارز کوي شي او دې ته بیا غږی کې خپل کردار یې هم دی جوړ دی سیاسي افکارو په حواله باندې دې بیا د پښتون مدیر پاتې شوی د پښتون مدیر نو هغه خلک چې هغه بادشاه خان چې کوم دی هغه په دې نو غوره کړی چې دا خالي په دې کسان دي هغه په دې غوره کړی چې دوی زما د دې پبلک سره د زړه نه تړلي دي او یو د دې دغه هم لري ما چې کوم د وخت نه کدي باندې ما کتاب لیکلی دی نو هغه دور کې لکه دې بادشاه خان چې کوم دی هغه به د خپل ذاتي مخالفین دي سره شریکول نو بعد د موږ د سیاسي حوالې سره وګورو نو زما خیال دی چې د بچا خان چې کوم لکه مخصوص خلک نو پای کې مدی شاه بچا یو ډېر اهم او یو ډېر بنیادی سړی.
میر مهدی شاه بچا د یو لیکوال په حیث د شلمې پیړۍ په لیکوالانو خپل اغیز پرېښی دی. دغه افسانې د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ دی او په ډېر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېدی شي. دا مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او اوس هم ډېر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
د افسانه چې دا هغه کې هم نشان او پټ او د ډوډۍ ټال دا ټولې افسانې چې دا وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم زیات چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتگارې د هغې چې کوم میسج دی د هغې چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده زه د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو محسوسېدی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یادانه تخلیق کړې ده که هغې تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتگارۍ هغه شعور داخلی طور باندې نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه سو سوزله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی، خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریښی او د قلم په وسیله د خپل اولستونزې رابرسره کړی دی او د هغوی لارښودنه یې کړې ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړي دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي. نوموړې زیاتوي
خدای خدمت خار په تحریک دوان کې مهدی شاه بچا چې زلمه وو د پاکستان جوړېدو په جوبن کې وو، خو د هغه وخت کیوم خانې دي تاسو لکه څنګه چې د پاکستان جوړېدو د پرته د خدای خدمتګارو حکومت مړ شوی شو، کیوم خان مستندل حکومت جوړ شو. د کیوم خانې چې شپږ کاله کې چې څومره ظلمونه په خدای خدمتګارو باندې شوي دي هغه په دې افسانو کې تاسو لکه ما چې څنګه ورته وویل پاکستان زندہ باد زکه چې په ډیر خانه کې بیا ظلمونه کولو چې ورته چې تقریبا نه پریدو چې تر څو دا نیو ویلې پاکستان زندہ باد ټول زکه چې بیا چې دا رښتیا کې فائدې دا دروغ واقعیت نه دی.
چرنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو، د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دي. نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانه یو ډیر وی نقاد د پښتو افسانه ناري به دا خبره کوله چې هر د دې په افسانه کې مخ پنیر هغه د تحریک او دا د سیاسي اثر چې کوم دي پنیر بیان کړي دي زړه د غشي د دې هغه افسانه چې کوم دي هغه د غوې مو دي فکرې دي د دې له سره چې کوم دي بیا کوم ګورو نه یو شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې ځای په نشته چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه ماره دي شو د ټول نزیات زما په خیال د افسانو مضمون چې کوم دی هغه دې په پښتو کې دا ترندې شروع کړی چې د ټول نزیات افسانه د مضمون افسانوي مضمون چې کوم دی هغه دې الی کړو چاته دې د دې په افسانه کې کوم افکار دي یا کوم سوچ دي هغه د انسانیت سره تړلي د انساني مقلو سره د سماج د مقلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه د دې معاشري یا د دې خلکو سره تړلي دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کې هو د کلو د باندو د دې خلکو ندی راغت دي او پاره باندې وګو چې هغه سیاسي افکار هم پاره کې صحیح دي خو زیات تر چې کوم دی د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورتیا د دې په افسانه کې نو هغه په دغه حواله باندې ده بیا دي د یو مفسر قران په دز باندې د سوره فاتحه تفسیر کوم دی هغه دې لیکلی و هغه چاپ شوی دی په پوره لکه دغه دی یو ډیر کارنامه ده چې ډیر زبردست هغه پښتو کړي رام سي هم یو تفسیر دی وړاندې کولو کوشش کړی دی دا غیر علاوه چې کوم دی نو د دې مضمون د شاعری هغه ځان ته یو بل خوند او رنگ او یو بلکې یو مخزي دا زمي د مخزي ادب یو
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلی وو، له دغه قبلې د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند اخري ورځ شپې په ډېر سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبر دادا چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه وشوې. نوموړې زیاتوي
اگر نور خلق کی شیوی دی تقدیم خدمت یا تحقیق کی لگا اگے زیادہ برخہ کم دے داغے کہ تم بسر غڑی نتائی کے بادشاہ خان بواخلی تو بادشاہ خان سچے کہ تم بے دو پتے والا رقم دستور پائے کہ میری شاہ بادشاہ زگا تقدیم نہ تو جیلی نو زپا بندو او دگے لگا دا سے دی پتے تغربت کا خیر ہم دی بچی کم دی
هغه په داسې حالت کې دي چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی ځای ته ورسېږي او هغه د دواړو اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارونو لګیا دي. دې نه پته لري چې مستقبلو کې څنګه به د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي.
د جون په خري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډېر حساس بندو او د سره عزت ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه خسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړو. ډاکټر وقار علی شاه داغي د جون د دغه دور پاړه صدا سي وای
د ما سره ډېر زیات مینوا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان دغه د پروت د هغه او هغه ماته کور ته نو کوي نو دا جوړېدو ما بالکل پرک او خپل جوړېږي د په مخ کې دا مې جوړېږي او هغه خیرو مر یو ځل سو سو ځلې پر دې خبره باندې جوړېږي ځکه چې په پاتې کې او سماوي هغه لیډر هغه لیډر نو چې دا مخ کې رسو موټر یې ګرځي راګرځي هغه یو یو مخلص کارکونو پر پاتې کې انفلوئنس لري ځات او خلکو یې خبره ډېر ځات باندې لا بیا پکې چې څوک کې لکه پاتې کې ولی خان نور سیاست نه شاته شو هغه ګروپ را مخ کې شو نو بیا مې د شپه چې د پاتې کې لکه هغه غوښتل چې ریلاکس نو خبرې وکړي چې د مخار میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستر ستر خبرې به کولې هغه به څوک دې ته نه شو نو په څو د شواز نه لري کو یا رو 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 شواز سفر کوي نو تاسو څه کوي چې ټول خلک مو مې د شواز ته سره تور اكو دا هغه پورتو چې شنو شلو دی هغه نه لري کو.
د آزادۍ تحریک د نوموړي مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورتا وسپارل شو. اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد د تحریک دیو بل نوموړي مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
والله نه اخر ستیمانه
الیک چې تیر دی نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدرت وی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې